کوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلاً مناسبې نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سیده غزنیواله وایي چې یو شمېر نارینه د کورنۍ لخوا له همغه ماشومتوب څخه داسې روزل کېږي چې دوی هر وخت په هره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغروره دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونیو باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم داسې خپله کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي او که چېرې په مجلس کې کښېني وایي چې د ما خور داسې ده، د ما میرمن داسې ده، دا د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمن یې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخوی وي بیا هم دا خپل د خاوند صفت کوي او خپل همداسې خویندې او مورې، او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي. نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاری د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل میرمن هم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلي دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسي. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ دا دردونه او کړاوونه ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شوالي د پاره د میرمن او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان و نسي او د هغو وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید خاوند او میرمن د یو بل احساسات درک کړي، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدې چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشحالۍ او سرګردانۍ تیر سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپله ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعاً ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلی دی په ښارونو کې په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یوه دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه هر څه پکې کامل، سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښې له مخې واده یې کړی. اما په خپل کورنۍ کې دومره زه توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی، زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د ده څلور پنځه مجردې خویندې م شته، هغوی باندې کار نه شته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نورم. اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلی دی، نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن اول دیګه یاد میگیرستی بازار سیمی که ته فکر وکړه چې وی ما ورته هیڅ هم نه ویل. همدومره مې ورته وویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هیڅ شی مې ونه ویل. کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو او مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تش که خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوي شي که ماشوم لږ زره شوخي وکړي هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او که کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وایي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جینکۍ دنیا ته راوړی دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه پکې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینوي او تحقیروي؟
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و. ده هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه لمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا همغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي ده ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد که دغه انساني برخورد مراتیږي، په اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کې هغوی د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري، او دغه وقودې دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه کړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویېږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، یاته مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لویې دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي، او نه یې د ډوډۍ، او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورسول بيدان دي سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، ل خپلوانو سره د تاګ راتګ سیالي مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول تر ننوځي آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي دی میړوي، د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینوي تحقیري، په دې عقل تاسو څه وایي؟
عادت نیولې دی، دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم، هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستوني، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي، د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنې حتی ځان وجدان دپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی او عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودري، دا به څه کېږي هغه به څه کېږي په نور دنیا کې، چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه دا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کېږي، همیشه دوی ځانونه ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور خپلوان یې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکاره بیکاري یې، نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دی، د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک، اختیار، اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټی کې کار کوي، که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته، نورو کسانو ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تعقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کېږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکوو. یعنی حتی دوی دونه عقده من کېږي چې ما به یو څوک درلوده چې ته ځواب ورکو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر، د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وي. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو او رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه وو ته باید تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپل میرمن توهینی، تعقیری، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بلاز ما مشوره داده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتمن راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو، نیاو، نورو نورو په مقابل کې دوی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي، دا به ښه وي، ځکه ژوند بیا نه راځي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درن دوستانو کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهیني کې لرواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشري زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کیږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د توکې او ټکالی په بڼه هم دغه کار کیږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کیږي چې د میرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې خپلوانو مخ کې میرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپل هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د میرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند میرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالت، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبورېږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمنې ورسره ژبه وایي یا خبرې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمېر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلرونو نه، دوی هم همدغسې بیا د دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي. او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لاونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه موسی ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هم هماغه حیثیت لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه هغو نارینهو ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیري، یو مشوره یې تاسو غواړو دا رقم نارینهو ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړې د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک وي، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسی حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمون سره ملما د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغ لاس ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو په ارزښت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله چې انسان ضرورت ولري د خپل هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره ځي، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره ځي، نو مجبور دي سفر وکړي یا سیاحت ته ځي، یو نیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې معنی څه طبيعي کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سره ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده څه هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی او غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی خطر څه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي. دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بي ځای سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي او ښه هدف لپاره دا د مبا نظر شوه ده.
څومره زیان راولې سي دا کاری؟
څومره ضرر رسته یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کوي سي او شي ته سفر وکړي، یو ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونشي نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو دوی بیچاره مایوسه کیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد خزی او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسوي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیا سې کله هلته لاړې او د دوی مسکنو ژوند دغه ټول ښځینه وي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه ده، نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگراني تشویش لري، زه فکر کوم دا په بې ځایه نه ده. په دې سې د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي و انساني و د دوی سب دوی یعنی په لاره کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسېږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې نارینه ورسره وي. د دې لپاره ښه ده چې ورسره یو کس محرم اوسي او هدف ته یې ورسېږي. بېرته که هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ تېرېږي، انشاءالله په دې کې زه فکر نه کوم مشکل وي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډېر وګړي له لاسه ورکړي. په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالات کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کېږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل شي؟
زه خو ستا خبرو په تعیید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه کوندې ښځې همدغسې دسه خلک دسه خپل پلرونه مېړه دا کسان له لاسه ورکړي دي او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی دسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو زما نظر دی
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډېر پوښتنه ده او ډېر په ځای پوښتنه ده. په دې چې یو مونږ په افغانستان کې اوسو، په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنې د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ شي کار وکړي، ژوند وکړي یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي، دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنې په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنې په قاچاقچیانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه وروره بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا غو ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویلې سو چې هغه کس سفر کوي، اول تر مخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي لاس یا لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وي، او قانوني دي لاس دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. که دوی خلاف دې کار کوي، نو موږ خپل شاهدان یو څه دغه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی و بشارګان وفات شوی. دغه فاجعه او کنه د فاجعه د جلوګیری لپاره، د فاجعه د نه تکرار لپاره باید موږ نغه کو دي ته فاجعه کو. د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري چې مشوره ورته ورکړي، خل لارې چارې ورته وخی. کنه کور کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله څوک سفر کوي، نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدې لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو در کوم، یو مثال پاکستان به درته مثال در کوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تامین وي، بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت دوه نیم میاشت درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مقاله چې درې لسو ډالر یا یو لسو ډالر ته په پاره کې تسلیم کی، سفارت ته تسلیم کی، یعنی په دې معنی په عجله کوي چې تو ورو ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کیږي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جیب کې دا کوي منافع ګوري او داخله بشره در په در کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا یو په خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی اکثر بندیان کیگی ظلم ور سره کیگی یعنی توفیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی نو دا مشخص دی دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کی و دوی وضعیت لري دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي او د خپل پاکستان زړه فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد ډالر امریکای نه پندغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي او دا متاسفانه دوه مخې خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي د خپل پاکستان پولیس خلق سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درک مثلا په ترکیه مرز کې ترکیه لکه چې وان کې وو ترکیه او ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو د بشارهګان لوس همداسې پریښودو په ډیره یخه هوا په ډیر وحشت کې په ډیر بد حالت کې نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې او دغه ظلم متاسفانه اوس کوم قسم نشه دوی حق پښتنه وکړي دوی د خجوان او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي بده وراکي
منصور صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه تر یو ځای مو خبر وازی هم کړه خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کسي تاسو ته کوي چې تر کومه اندازې دوی حقونه د پښو لاندې کیږي که داسې مشخص وازی وزارت وای په تیر بیا ګاونډي هیوادونو کې
ډېر لرم په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډېر مظلوم هیواد کې په دې صدا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی ترانه پورته خلک وزګار دي پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سي مجبور دي د ځان ګوري ست د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دي نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ خالي یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښېږي یو مثال بده تاسو درکوم یو کس ما ته کیسه وکړي څه دای بشارهګان تلی وال ته ترکی ته ترکی کې په دغه لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دای قصې کول تقریبا یو متر بار په دغه هغه کې سرحدونه کې دا بشارهګان په بار کې راګیفتي وو سرسی وو بلته دا لیوو ورته راغلي وو دا ډېر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا شوي کلي ته تللي وو د هغه خپل د لږ ډوډۍ لپاره د هغه مثلا څه شي شي وخوري او د دوی د لوږې علته دوی وخت هغې نه شي تلف نه شي دوی لپاره دوی سره کلي ته تللي دي هلته د کلي سپیان ورباندې راغلي وو یعنی داسې یو قصې سړی بیخي نه شي کولی دا قصې وکړي دغه د زرهاو مثالو د خلکو بېچارګي وو دربدري وو دغه هغې ښیي دغه محرومیت ښیي نو دغه دې لپاره زموږ انسانانو موږ د دې وطن تابعیت لرو نور په دغه بین المللي سطح کې دغه دا وایم چې دغه دنیا به د ته وګورې چې موږ بشر یو که تاسو ورور حقوق بشر لري سازمانونه په دې باره لري منشور لري یا میثاقونه لري اعلامیه لري نو تاسو لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او درپور محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري نه اخلاقي ګوري نه د دوی شرف ته ګوري نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کی دا تاسو په دې نه لپاره نه مسورت کومکونه مې اوسېف د نړیوال کومک یغه مو بشره خلک نن رسیدې دا حقیقتونه د سمات استویلې او الله تعالی او چې دا مشکلات د خلکو حل ست ان شاء الله
bale منصور صاحب دام کړي موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې په خو به کار کوي غن نشته نوري درې وی چې د بشر د حق لپاره به کار کوي دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره دا سر کړای د قرباندی
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلې وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سینو وسو د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وو د دوی یو د هغه سر گزارشي یا رپورټي ما هغه کاو مثلا کله د بشري حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې توانم نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو استاس د چاچه حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایتو باندې غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسي شي او فیصله شي او د حق د چا چې حق ځای سوي دی هغه بېرته ورکړل شي. دغه په دې تمه یې منو.
بلې، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمیني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهېږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسي هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پوهېږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دسې یو حالت کې ژوند کوو چې خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي. دوی لپاره څه څنګه یو مړګوري پیدا کړي او دوی خپل ژوند تېر کړي. دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پوهېږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب ټول موږ خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دا. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي نه د عمر خلک چې وزګار دي نوي سلنه پورته هغه عمر دوی بشراګر د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشراګر د بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو څه دا دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وو پیدا نه چا خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي. دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورو ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو. دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډېر حلې ځلې کارونه وشي او بل هغه چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپل حقوقو باندې پوس یا که د سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي
پدې پوس مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې معنی سره د هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کولای شي د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کې او نو په ځانی او ورتګر کې نو داغه تعدی او ظلم او سبدال منځز دي. نو په دې معنی چې حق بوته دندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي په خلا راځي داغه خلک پیشرفت او ورو توجه کوي.
بله، تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري، یو د تحصیل لپاره دا یو د مجبوریت لپاره دا څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره دا. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو اساساتونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښي خوش سند تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کی. مثلا چاته په بد سترګه ونه ګوري، د چاته ورور بد خبرې ونه کی، غلا ونه کی، یعنی ظلم ونه کی، دغه نزاکت د مراد کی، یعنی دوی خپل څه چې ونه حق دي د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دوی کی دا فکر کوم چې دغه د نور کورونو حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي او دم کوي خپل اهداف ته ورسیږي او دغه دې ته مخکوم مشکل نه جوړیږي او دا همیشه کوي چې سفرونه وکړي او بیرته خپل ویواته د لاسي. او متاسفانه دغه څه سوال تاسو وکړي په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج ته لیدي بیزا یا متاسفانه ډیر بد کارنامې او پاتې کړي دي او دا متاسفانه موږ کله خبرې او په دې خپل موږ شرمېږو. نه نه په دې معنی چې موږ مسلمان یو خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دي ځان سنبال کی او د چا ورو را حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي یا غواړي یو څه ولیکي چې جی آیا داسې اوایل لیکل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي څومره به عملي او عیني راسي.
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سو یو د خلکو خبرې دي یو نظری ده یو عملی ده. موږ یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې مخه کله یو چې ته زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیق کوو په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو د دې اندازه وګورو تاریخ وګورو د دې آثار نوم وګورو د دې نور مشخصات وګورو د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو دا څه کیفیت لري ولې تر اوسه جوړ شوی نور پاتې والے خراب سی ویلی دی دا مثال متا ته ویلی نو خودی پر کی یوازې په نظری نظر نه کیږي مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي فزیکی حضور ول او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیق ټول جو کی ول کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې یوازې د خبر ول لار یو دی غریش لار یو چا نه واوري هغه کتاب ته ول کی دا ناقص تر دی او علمی نه دی په نظر.
بله په اخر کې راځو لري تاسو خپل سفر او ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2014 کال کې سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی و یو ځل د دې نه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولیدل چې دغه موږ هغه تر هغه یاسه په دې راغی چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یو عوامانګي و خپل دیوا سره مینه لري یو حالت ما ولید چې دغه خپل هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده هلته چې ما وکتل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل او خپل دیوا سره مینه درلوده دغه د دیوا سره اتحاد او مینه درلودلو دغه دیوا لپاره کار کول او د خپل هیواد مختلفه ټکنالوژي سره سمبالول دا د موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې ډیر جفاګانې ډیر بد قانونه شوي دي متاسفانه در ډیر باعثیداد خلک مو په دې خپل هیواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بیچارهګان مسافر دي یا چیرته مهاجر دي یا د خلکو ډیر ډیر بې ارزشه کارونه مثلا د یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټروانی کې دغه ډیر ډیر یعنی لایق خلک دومره او دغه کارونه په خارج کې صدا مونږ ته وروره خنه دي یا مغو بیچارهګان ته خنه دي دغه ما د ځدک خپل هیواد لپاره سړی سه هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا څومره دا او باټ یو خپل وطن آباد کې څمسور کې او پورته شو او وسایله ولر او امنیت د ټکنالوژي او د شرق او ترقی ولر.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اوریدونکو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمون سره میلما او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و دېونی خبرونه تربیه خي چاري
kom sandare ratraavla kom sandare ratraavla kom kom sandare ratraavla kom sandare ratraavla alu zam خبر راته مچوکړه
خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا کسے دلری را تراوڑا کسے دلری را تراوڑا الوزما 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 نفرت لخ کری ایل کم سبا د نفرت لخ کری ایل کم سبا د نفرت لخ کری ایل کم سبا د نفرت